व्यू 360 में। क्या गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी और गजा के मुस्तकबिल पर अमेरिका और इसराइल की सोच में इख्तलाफ, क्या पायदार अमन की राह में हायल हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग, जिसको शुरू हुए 75 रोज गुजर चुके हैं, अब तक हजारों अफराद की जानें ले चुकी है। 7 अक्टूबर को जब हमास के जंगजुओं ने इसराइल के सरहदी इलाकों पर हमला करके 1200 इसराइली शहरियों को हलाक किया और 240 अफराद को यरगमाल बना लिया, तो इसके जवाब में इसराइल ने गजा पर फजाई और बाद में जमीनी कार्रवाई का आगाज किया। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में अब तक 20,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अक़्वाम मुत्तहिदा इस जंग को मुकम्मल तौर पर रुकवाने के लिए संजीदा और भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि गजा में नई जंग बंदी और मजीद इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर इंतहाई संजीदा बातचीत हो रही है, लेकिन माहदे के इम्कानात गैर यकीनी हैं, क्योंकि हमास का इसरार है कि वो फलस्तीनी इलाके में इसराइल की जारहियत के मुकम्मल खात्मे से कम किसी बात पर आगे नहीं बढ़ेगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया बुध के रोज एक माह से ज्यादा अरसे में पहली बार मिस्र पहुंचे, जहां वो मिस्री हुकाम से एक और जंग बंदी की कोशिश के लिए बातचीत कर रहे हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुजाकरात के बारे में ब्रीफिंग देने वाले एक जरिए ने बताया कि एलची इस बात पर जामे बातचीत कर रहे हैं कि गजा में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के हाथों यरगमाल बनाए गए किन किन कैदियों को एक नई जंग बंदी में रिहा किया जा सकता है और इसराइल इसके बदले किन फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर सकता है। गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल हमास तनाज़े और जंगबंदी के मामले पर बात करते हुए कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन उसे हमास के खात्मे की कोशिशों में आम शहरियों की जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। ब्लिंकन ने जंगबंदी में रुकावट की वजह हमास को करार दिया और कहा कि वो मुआहदों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है।
We remain very actively engaged in.
हम बहुत फाल तौर पर जंग में वक्फा कराने और दोबारा यरगमालों को गजा से निकलवाने के लिए मसरूफ हैं। ये वो मामला है जिस पर हम हर रोज काम कर रहे हैं। ज्यादा वसी तनाजुर में मैं समझता हूँ कि हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि हम जिन चैलेंजेस से निमट रहे हैं उनमें से कोई भी लाइट स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, और ना ही आपको अचानक एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के दौरान मुकम्मल कामयाबी मिल जाती है। ये तकरीबन हमेशा एक अमल होता है और एक बेहतर हल तक पहुँचने की मुसलसल कोशिश होती है।
पीर के रोज से अक़्वाम मुत्तहिदा में गजा में जंग बंदी के लिए एक मुजवजा करारदाद पर काम हो रहा है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर करवाने को यकीनी बनाने के लिए इसमें लिखे गए मवाद के लिए ऐसी जबान और अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है जिस पर अमेरिका एतराज ना करे और ये करारदाद वीटो ना करे। ये करारदाद है क्या और अमेरिका इसमें कौन से अल्फाज शामिल करवाना चाहता है और क्या निकलवाना चाहता है, इस बारे में मजीद जानते हैं अक़्वाम मुत्तहिदा में वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ Margaret Bashir said.
The UN Security Council postponed a vote Wednesday.
अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बुध के रोज एक करारदाद पर वोटिंग इसलिए मुलतवी कर दी ताकि गजा की पट्टी में जरूरी इमदाद की तरसील बढ़ाने के लिए अमरीका की हिमायत हासिल की जा सके, जहां खुराक के आलमी इदारे का कहना है कि निस्फ आबादी भूख का शिकार है। करारदाद पर पीर को हंगामी वोटिंग होना थी, मगर इसे बार बार मुलतवी किया जा रहा है ताकि सिफारतकार मुजवजा करारदाद में ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकें जिस पर अमरीका मुत्तफिक हो। सलामती काउंसिल में ममालिक के नुमाइंदे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस करारदाद को मुरत्तब किया है और इन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहा है। अक़्वाम मुत्तहिदा में यूएई की सफीर लाना नुसेबे ने सहाफियों को बताया कि उन्हें मालूम है कि दुनिया के दारुल हुकूमतों में आला सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और सलामती काउंसिल ने एक रोज इंतजार करने का फैसला किया है ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें और उन्हें उम्मीद है कि इसके मुस्बत नतीजे बरामद होंगे, लेकिन बाहर सूरत करारदाद पर वोटिंग जुमेरात को होगी। मुजवजा قرارداد کا مقصد مختلف ذرائع اور طریقوں سے یعنی زمینی، سمندری اور فضائی راستوں سے ضروری امداد کو غزہ پہنچنے کے لیے رسائی فراہم کرنا اور اقوام متحدہ کی جانب سے امداد کی نگرانی کے لیے ایک نظام وضع کرنا ہے تاکہ عالمی ادارہ اس بات کا تعین کر سکے کہ امداد جائز ہے اور جلد غزہ پہنچ سکے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ قرارداد کا ایک حصہ جس پر امریکہ ناخوش ہے وہ وہاں فوجی کاروائیاں بند کرنے سے متعلق زبان کے چناؤ کے بارے میں ہے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بدھ کے روز امریکی محکمہ خارجہ میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ قرارداد ایک مثبت قدم ہوگا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مطالبہ کریں کہ حماس عام شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے، ہتھیار ڈالیں اور اپنے آپ کو حوالے کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس ایسا کرتی ہے تو یہ لڑائی کل ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی حکام ملے جلے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ صدر آئزک ہرزوک نے منگل کو کہا کہ وہ شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے کے بدلے باقی یرغمالوں کی رہائی کے معاملے پر بات کر سکتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم نتن یاہو نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل صرف اسی صورت میں یہ لڑائی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے جب حماس ختم ہوگی، اس کے یرغمالی رہا ہوں گے اور غزہ اسرائیل کے لیے مزید خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔
چاہے یو این سیکیورٹی کونسل ہو یا مصر میں جاری مذاکرات ہوں، ان کا مقصد مشترکہ ہے۔ مقصد یہ بھی ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سامان غزہ میں بھجوایا جائے، کیونکہ غزہ کے بے گھر ہونے والے لاکھوں فلسطینیوں کو درپیش مسائل میں بھوک اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خوراک لانے والے امدادی ٹرکس کی تعداد کم ہے، ان پر لدی خوراک کی مقدار ناکافی ہے اور جنگ کے باعث ضرورت مند آبادیوں تک پہنچنے میں رکاوٹیں اس مسئلے سے نمٹنے کی کوششوں میں حائل ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ مصر کے ساتھ سرحدی گزرگاہ کا علاقہ رفح، جہاں سے ٹرکس امدادی سامان لے کر غزہ میں داخل ہوتے ہیں اور جہاں اسرائیل نے جنگ سے دربدر ہونے والے فلسطینیوں کو جانے کا حکم دیا ہے، اس علاقے میں بھی لوگ خوراک اور پانی کی کمی سے دوچار ہیں۔
یہ مٹروں کا ڈبہ ہے جو مجھے کل کسی نے دیا جب میں رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک مٹروں کا اور ایک لوبیے کا کین دیا۔ ہم چار لوگ ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، ہم سب بس اس کین پر گزارا کریں گے۔ میں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے بھیک مانگ رہی ہوں اور کچھ نہیں مل رہا۔ خوراک تقسیم کرنے والوں کا انتظار کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں کہ جاؤ، اگر کھانا بانٹنے والے آئے تو ان سے اپنے لیے کھانا خود لے کر آؤ۔ ہمیں دو روز سے کوئی کھانا نہیں ملا۔ میں اپنے بچوں کو کس چیز سے بہلاؤں؟ پاستا سے، دال سے، لیکن یہ سب ملے تو نا، یہ ہماری زندگی ہے۔ میرے بچوں کا آدھا وزن کم ہو گیا ہے، انہیں خوراک کی کمی سے چکر آتے ہیں۔
میرے بچوں کے لیے ایک صحت بخش کھانا، وہ تو جنگ سے پہلے ایک عرصے سے نہیں ملا۔ مجھے صحت مند خوراک کہاں سے ملے گی؟ ہم سب کچھ جلا رہے ہیں، پلاسٹک، دھواں اور آگ پر روٹی۔ اب کوئی صحت بخش کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر گیس اور چولہا ہوتا تو ہم اپنے گھروں میں مناسب کھانا بنا سکتے، اب گیس نہیں ہے، گیس کہاں سے ملے گی؟
یہ پانی پینے کے قابل نہیں، پینے کے قابل پانی بہت دور ہے، وہ بہت دور سے لاتے ہیں۔ بچے جاتے ہیں اور دو تین چار چار گھنٹے قطار میں لگتے ہیں، اور جب وہ لے آتے ہیں تو اسے فوراً پینا چاہتے ہیں اور بس اسے ختم کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ دوبارہ جا کر اور نہ لے آئے۔
اور اب مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں صحافی ہرندر مشرا کے پاس، جو اسکائپ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہرندر، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر اسرائیل میں کیا رائے ہے، اور اس وقت وزیر اعظم نتن یاہو مذاکرات اور ان کی شرائط کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟
دیکھیں، یہاں پر یقینی طور پر کچھ بھی کہہ پانا بڑا مشکل ہے۔ یہاں پر ایک لمحہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اہم پیش رفت ہوگی، اور دوسرے لمحے پہ ایسا لگتا ہے کہ جنگ جو ہے بالکل اس میں کشیدگی آ رہی ہے، مزید حملے جو ہیں وہ بڑھ جا رہے ہیں، اور ایسے میں لگ رہا ہے کہ پیش رفت کی امید جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے ناممکن سا دکھنے لگتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں تو پچھلے ایک گھنٹے کے دوران، یہاں پر آج صبح ایسی بات چل رہی تھی کہ ہاں کچھ امید کی جا رہی تھی، ایسے امکانات نظر آ رہے تھے کہ کوئی اہم پیش رفت ہوگی، لیکن پچھلے ایک گھنٹے کے دوران یہاں پر مزید کشیدگی آئی ہے۔ اسرائیل پر تقریباً 30 راکٹ جو ہیں وہ داغے گئے ہیں غزہ سے، اور وہیں اسرائیلی فوج جو ہے وہ خان یونس اور جنوبی علاقے میں بھی غزہ کے کئی سارے وہاں پر حملے اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے، جیسا کہ یہاں کے رہنماؤں نے، یہاں کی قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ حماس کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی، تو اسی طرح کے بیان جو ہے یہاں پر فوج کے ترجمان کی طرف سے آئے ہیں. تو کچھ بھی کہہ پانا بڑا مشکل ہے, لیکن پہلے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات چیت شروع ہوتی ہے, کسی طرح کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں جنگ بندی کو لے کر کے, اس کے ٹھیک پہلے کافی اس طرح کی کشیدگی نظر آتی ہے. دونوں جو فریق ہیں وہ ایک دوسرے پر کافی حملے کرتے ہیں, اور دونوں کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے دکھانے کی کہ ان کے پاس ابھی بھی جو ہے کافی اسلحہ ہے اور وہ آگے کی جنگ جو ہے وہ آگے لڑ سکتے ہیں, اور وہ صرف اس لیے اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے جو عام لوگ ہیں, عام شہری ہیں, ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں, ان کے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں.
ہریندر, ملیشیا کی طرف سے اسرائیلی بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے پر پابندی پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے, کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی طرف سے پہلی بڑی تجارتی پابندی ہے؟
جی بالکل, دیکھیں ملیشیا اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی تجارت کوئی بہت زیادہ ہے, تو ایسے میں اسرائیل کو بہت زیادہ اس کا کوئی نقصان ہوتا نہیں دکھ رہا ہے. لیکن اسرائیل کے کافی ادھر کامرشیل انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں ہیں, وہاں کے اور بھی جو باقی ملک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کافی تجارت کرتا ہے. اسرائیل کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے زم, جس کو کہ پرمٹ دے رکھا تھا, اسے اجازت تھی ملیشیا میں وہاں پر بندرگاہ پر جانے کے لیے وہ پورٹ کا استعمال کرتا تھا, اب اس پر پابندی لگ گئی ہے. تو زم پر پابندی لگنے کا بھی کافی برا اثر پڑے گا اسرائیلی تجارت پر, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور بہت بڑا جو کنسرن ہے وہ اس بات کو لے کر کے خدشات یہاں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایک ملک نے ایسی شروعات کی ہے تو اس کے بعد کئی بار اس کا چین ری ایکشن ہوتا ہے, اور کئی اور اسلامی ملک جو ہیں وہ ملیشیا کے ساتھ پابندیاں لگا سکتے ہیں, پابندیاں لگا سکتے ہیں.
رائٹ, اور بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کے جو کارگو شپس پر حملے ہیں اس پر بھی کیا اسرائیل میں کوئی تشویش ابھر رہی ہے, کیونکہ وہ بھی اسے اسرائیل کی غزہ پر کاروائیوں کا رد عمل قرار دے رہے ہیں؟ تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ اور چین ری ایکشن نظر آ سکتا ہے.
جی بالکل, اس کو لے کر کے یہاں کافی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں ملٹی نیشنل فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے امریکہ کے کی قیادت میں, 10 ملک جو ہیں اس میں جو ہیں حصہ لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی ملکوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی 2 روز پہلے یہاں پر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات ہوئی, اور یہی اس بات چیت کا اہم مسئلہ جو ہے وہ حوثیوں کے طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ہی ہوا تھا, اور دونوں ہی رہنماؤں نے یہ کہا کہ جو نیویگیشن ہے اس کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور عالمی برادری جو ہے اس کو ایک ہو کر کے یہ طے کرنا ہوگا کہ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں ان پر روک لگایا جا سکے.
جی, اور آخر میں بتائیے گا کہ اقوام متحدہ میں جو جنگ بندی پر قرارداد لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید سیکیورٹی کونسل سے بھی یہ قرارداد اپروو ہو جائے گی.
جی دیکھیں, سلامتی کونسل میں جیسا کہ پہلے بھی پروگرام میں کہا جا رہا تھا کہ تبھی جو ہے اس طرح کا اپروول آئے گا اگر امریکہ جو ہے وہ اگری کرتا ہے جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو لے کر کے, اور اسی وجہ سے جو ہے اس میں کافی دیر بھی ہو رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ کس طرح کا ریزولیوشن وہاں پر لایا جائے, اور جب تک امریکہ نے پہلے ویٹو کیا ہوا ہے, اور جب تک امریکہ کی طرف سے جو اہم جو وہاں پر شرطیں رکھی جا رہی ہیں اور اسرائیل کے دفاع کو لے کر کے اس کو جو حق امریکہ کہہ رہا ہے ملا ہوا ہے, اس طرح کی بات, حماس کے کنڈمنیشن کی بات, جب تک ان اہم دو اہم چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے تب تک ایسا نہیں لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا, اور اس کے سپورٹ کے بغیر یہ پاس نہیں ہو سکتا. اسے
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ اطمینان پایا جاتا ہے کہ امریکہ تب تک کوئی ایسی قرارداد پاس نہیں کرے گا سیکیورٹی کونسل سے جب تک حماس کی کنڈمنیشن اور اسرائیل کے حق کے دفاع کی بات اس میں شامل نہ ہو. بہت شکریہ ہریندر, آپ نے ہمیں جوائن کیا تل ابیب سے اور ہمارے دیکھنے والوں کو اہم معلومات سے آگاہ کیا. اور اب مزید بڑھتے ہیں آگے. غزہ میں اسرائیل کے لانگ ٹرم اہداف اس سے مختلف ہیں جو امریکہ سوچ رہا ہے, اور دونوں ملک واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. امریکہ غزہ کا انتظام ایک مضبوط فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے حق میں ہے, جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کا سیکیورٹی انتظام اسرائیل کے پاس ہونا چاہیے. کیا یہ اختلاف اور دیگر وجوہات ایک پائیدار امن کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں تجزیہ کار جاوید حسین سے جو ایران میں پاکستان پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں. امبیسیڈر جاوید بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے تنقید کی ہے کہ مسلم دنیا نے حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہا یا اس پر زور نہیں ڈالا. مسلم دنیا کیا حماس کو فلسطینیوں کی قیادت کے طور پر دیکھتی ہے یا ایک شدت پسند مسلح تنظیم کے طور پر؟
حماس کو مسلم دنیا جو ہے وہ ایک ریزسٹنس فورس کے طور پر دیکھتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حملہ 7 اکتوبر کو حماس نے کیا اسرائیلی ٹھکانوں پر, وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ ہے اسرائیلی ملٹری آکیوپیشن غزہ کا, ویسٹ بینک کا, اور ایک سفوکیٹنگ جو ملٹری آکیوپیشن جس میں ورچولی غزہ میں لوگوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں تھی. تو اس کے اوپر ریزسٹنس ہونی اور اس کے ریئیکشن آنا تو ایک لازمی امر تھا. تو اس ذمہ داری اس آج کل کے حالات کی میں سمجھتا ہوں, اور مسلم دنیا بھی جو ہے اسی چیز کی قائل ہے کہ اس کی ذمہ داری اسرائیل کے ملٹری آکیوپیشن پہ ڈالنی چاہیے. اسرائیل نے آسلو ایکارڈز کے میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان کو انڈر مائن کیا, اور ایک دو اسٹیٹ سلوشن جو تھا, ٹو اسٹیٹ سلوشن, کہ بھائی اسرائیل اینڈ پیلسٹینین اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ سیکیورٹی میں رہیں, اس چیز کو انہوں نے انڈر مائن کیا, اس کو ڈیفیٹ کیا, اور اس مقصد کو لے کے آگے چلنے نہیں دیا گیا. تو اس ہوپ لیسنیس میں, ڈیسپریشن میں جو فلسطینی ہیں وہاں پہ مزاحمت کی جو مختلف موومنٹس ہیں وہ ابری ہیں, اور حماس ان میں سے ایک ہے.
جیسے آپ نے کہا مسئلہ حل ہو جائے, جی جیسے آپ نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ٹو اسٹیٹ سلوشن کو آگے بڑھنے نہیں دیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں کہا ہے کہ نتن یاہو کو خود کو سخت گیر نظریات کی اتحادی جماعتوں سے علیحدہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کے خلاف ہیں. کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ کیا نتن یاہو ایسا کر سکیں گے, اور کیا ایسا کرنے سے دو ریاستی حل کی جانب بڑھا جا سکے گا؟
میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہسٹوریکل, جو پوزیشنز انہوں نے ماضی میں لی ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا ویوز بدلیں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بائیڈن صاحب نے بھی ان کو ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنی حکومت کے کیریکٹر کو بدلیں, اور اسرائیل کے اندر بھی ایک تشویش ہو رہی ہے کہ جو اسرائیل کی انٹرنیشنل گروئنگ آئسولیشن ہے وہ اسرائیل کے دور دیر پا جو مقاصد ہیں, جو دیر پا اس کی سیکورٹی ہے, اس کے لیے جو سلامتی ہے, اس کے لیے مناسب ہے, اس کے حق میں نہیں ہے.
تو جاوید صاحب, کیا نتن یاہو اس جنگ کو استعمال کر کے ملک کے اندر اپنی کم ہوتی حمایت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟
میرا خیال میں اب وہ ہی زندہ وہ لوزنگ گراؤنڈ, ان کو جیسے جیسے وقت گزرے گا اور حالات جیسے جیسے اسرائیل کی انٹرنیشنل آئسولیشن بڑھے گی, یو ایس میں بھی, میں ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں آفٹر پرائیویٹ وزٹ, تو میں نے دیکھا ہے وہاں بھی جو ایک گروئنگ پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہی ہے کہ نتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ اب زیادتی کی طرف قدم بڑھاتی جا رہی ہے. آپ یو این جنرل اسمبلی میں دیکھیں, پہلی جو ریزولوشن اس پہ اڈاپٹ ہوئی تھی اکتوبر میں, اس میں 121 ووٹس جو ہے اس کے حق میں پڑے تھے. جو 12 دسمبر کو ہوئی ہے اس میں 153 ووٹس یو این جنرل اسمبلی میں غزہ کے ایشو پہ اس ریزولوشن کے حق میں ہوئے. اور یہ دونوں چیزیں اگر آپ ان کا تقابل کریں, موازنہ کریں, تو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آئسولیشن اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے.
جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کا رد عمل جو ہے وہ اب تبدیل ہو رہا ہے, لیکن مسلم دنیا کے رد عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہتی ہے اور غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی جاری رہتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم دنیا کا رد عمل بدل سکتا ہے, سخت ہو سکتا ہے, مزید سخت ہو سکتا ہے؟
میرا خیال بھی عین ممکن ہے. جو پہلی OIC عرب سمٹ ہوئی ہے ریاض میں, اس میں انہوں نے ایسے جو مقاصد جو یعنی پیلسٹائن میں دیر پا امن کا قیام, سیز فائر, ہیومینیٹیرین اسسٹنس, ان چیزوں کا ذکر کیا, اور یہ دبا, لیکن اس میں اسرائیل کے خلاف کوئی ایسے اقدامات نہیں لیے گئے جس سے اسرائیل کے اوپر دباؤ اور پریشر بڑھ سکتا. لیکن اگر اسرائیل نے مثبت اقدامات نہ لیے اور یو این اور جنرل اسمبلی میں اور جو عالمی رائے عامہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہ شو کیا, تو عین ممکن ہے کہ, اور میرے خیال میں غالباً یہی ہے امر کے مسلم دنیا میں اور عرب دنیا میں پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر اور غزہ کے ایشو کے اوپر اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا پریشر بڑھتا جائے گا. جیسے اب آپ نے خود ہی خبر دکھائی ہے کہ ملیشیا نے ان کے خلاف تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں.
ایسے ایسے بحری جہاز جو کہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں ان کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. بہت شکریہ جاوید صاحب, ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, آئندہ بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ سال اسرائیل کی تاریخ کے لیے ایک اہم ترین سال تھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اہم ترین سالوں میں سے ایک رہا. عدالتی نظام میں اصلاحات کے خلاف زبردست احتجاج سے لے کر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور غزہ میں جنگ تک بہت سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے اب زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوگی.
9 ماہ سے زیادہ عرصے تک ہر ہفتے کی رات ہزاروں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کے سپریم کورٹ سے اختیارات لے کر حکومت کو دینے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلتے رہے. احتجاج کی قیادت کرنے والے گروپس میں سے ایک آرمی ریزرو برادرز ان آرمز پر مشتمل تھا, لیکن 7 اکتوبر کو جب حماس کے ہزاروں مسلح جنگجوؤں نے غزہ کی سرحد سے متصل 22 اسرائیلی کمیونٹیز پر حملہ کیا جس میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 240 افراد کو یرغمال بنایا گیا, تو سب کچھ بدل گیا.
پچھلی احتجاجی تحریک کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا اور اسرائیل کو دوبارہ مضبوط کرنے میں مدد کے لیے سب اکٹھے ہوئے, کیونکہ اسرائیل کی پوزیشن بہت کمزور تھی.
حماس کے دہشت گرد حملے کے چند ہفتے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر بڑے پیمانے پر زمینی حملہ کیا, جس میں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
اسرائیلی فوج نے غزہ پر جو تباہی مچا رکھی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ تصور سے بھی باہر ہے. پورے محلے ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں, مٹا دیے گئے ہیں. تباہی کی سطح اور شدت کو سمجھنے میں سالوں سال لگیں گے.
غزہ میں جاری شدید لڑائی کے باعث بین الاقوامی ادارے وہاں ایک انسانی بحران کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں. فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری جنگ بندی کا نفاذ کرے.
ہم جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں, جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی ہے. ہم عام شہری ہیں, ہمارے ہاں کوئی مطلوب افراد یا کچھ نہیں ہے. ہم کیوں نشانہ بن رہے ہیں؟ ہم عام شہری ہیں جن میں بچے اور خواتین ہیں.
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں اس کے دو مقاصد ہیں, ایک حماس کی عسکری صلاحیت کو تباہ کرنا اور یرغمالوں کو رہا کروانا. نومبر میں ایک ہفتے کی جنگ بندی کے دوران حماس نے 300 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے بدلے 110 یرغمالوں کو رہا کیا, جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے. حماس کے پاس اب بھی 129 یرغمال ہے. یرغمالوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے زندہ لوٹنے کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے.
یرغمالوں کو زندہ واپس لانے کے لیے بہترین پیشکش میز پر رکھیں. زندہ, ہم انہیں مردہ واپس نہیں لینا چاہتے. اس کے لیے ہمیں اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
بائیڈن انتظامیہ عالمی سطح پر جنگ کی تقریباً متفقہ مذمت کے باوجود اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے, امداد اور ہتھیار فراہم کر رہی ہے, لیکن غزہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ پر امریکہ اور اسرائیل میں گہرے اختلافات ہیں.
موجودہ اسرائیلی حکومت دو ریاستی حل کی سراسر مخالف ہے, اور چونکہ مسٹر نیتن یاہو حمایت کے لیے اسرائیلی سیاسی نظام میں انتہائی دائم بازو کے عناصر پر انحصار کرتے ہیں, اس لیے ان کے اس سمت میں قدم اٹھانے کا امکان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بلا شک و شبہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسٹر نیتن یاہو کو ایک مختلف اتحاد بنانا چاہیے.
رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق اسرائیلیوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد نیتن یاہو کو تبدیل کر دیا جانا چاہیے, لیکن اس وقت تک نیتن یاہو حماس کے خلاف ایک تلخ جنگ کی قیادت کر رہے ہیں جس کا کوئی انجام نظر نہیں آتا. لنڈا گرائٹسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي لکه نکټې دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی ښاګي لکه نکټې دوه ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
او وضعیت
نن او وضعیت
د امریکا غاښنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم بیا هم زه وحید فیضی تاسو په چوپړ کې مندنن او وضعیت خبرونه په خیر راغلی په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت او د ژورنالستان د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې به بحث وکړو خو تر هر څه مخکې اوس به لار شو خبرونه باورو خبرونه ورسته تاسو په خدمت کې
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذي او د یوناما مشري روزا او تنبایو ووي په افغانستان کې د بشري حقوقو د نړیوال کنوانسیون مهم اصول تر په خولاند کیږي استاذي او تنبایو د چارشنبې په ورځ چې د قوس نه وښتمه و د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه استاذي او تنبایو په افغانستان کې د خزو جنو په وړاندې سیستماتیک تبعیض د سیاسي مخالفینو ځپل او د بیان ازادي د اقلیتونو د با مفهومه استاذي توپ نشټون له قضا پرته وژنې نیول او جبري توقيف شکنجه او ناوړه چلند د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په توګه یاد کړل د یوناما مشر په افغانستان کې د شیعاګانو په ټولنو او مذهبي ځایونو باندې ورستیو حمله ته په اشاره ویل د افغانستان شیعه مذهبي اقلیت هم د سخت خطر سره مخامخ دي استاذ دروان وضعیت په اړه معلومات ورکولو کې دا یادونه هم وکړه چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې څه باندې 40 میلیونه خلک مرستو تارتیا لري او د پاکستان څخه د افغانانو جبري شړل د غستون زنور هم زیاتی د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د عمومي مشي ایمی پوي سره په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو په اړه خبري کړې دي دورانی ویلي په دې لیدنه کې په ځانګړي ډول دریم هیواد کې د مشت کې دونکو افغان کډوالو په اړه ون مسلو خبري وکړي دغه پاکستانی استاذي د پنشن به پرځي چې د قوس تیر شمه ده د ایکسپرت ولینز شبکې کې لیکلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د مشتو هغه افغان کډوالو په وضعیت یې د میرمن ایمی پوي سره خبري وکړي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکا او ناتو د ځواکونو د وټل ورسته پاکستان ته ورغلي د مهاجرت د نړیوال سازمان مشه د چارشنبې په ورځ د افغانستان نه پاکستان ته تللي ملګری ملتونه د هغه راپورونو د تصدیقولو په لټه کې دي چې وی په افغانستان کې واکمن طالبان د هر عمر نجونی په مذهبي مدرسو کې زده کړو ته پریدي چې له دودیز بلوه یوازې د لکانو د پاره دا خبره د چارشنبې په ورځ یعنی د قوس په نهه وشتمه د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي کړی ده نور تفصیل یې زما د همکارې په غاک کې اوري غوښتنه کړې ده چې د افغانون جنو د تحصیل څخه یوازې د افغانستان د راتلونکو لپاره نه بلکې د سیمې د ثبات لپاره هم لاټړ وکي ټام ویست په ایکس پانه لیکلي تیر کال پام دی ورس طالبانو د توجیه پرته پونتونونو ته د جنو په حاضرۍ بندیز ولکو د افغانستان د پاره د خزو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د نړیوالو څخه وغوښتل چې باید د خزو جنو پاره د طالبانو د جدي تګلارو په وړاندې ودرېږي رینا اميري د چارشنبې په ورځ په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي چې طالبانو واکته در رسیدو ورسته د افغانستان نیم نفوس خپل هیلو ته رسیدو او ټول هواد د اقتصادي ثبات څخه محروم کړي دي د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې شمیرنې ښیي چې کاناډا د دسمبر په میاشت کې تر اوسه 1355 افغان کډوال د پاکستان څخه په څلورو چارټر الوتکو کې انتقال کړي دي د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې د چارشنبې په ورځ ناوخته وویل چې د افغان کډوالو د تخلیه د پروګرام په لړ کې 13 ورځې د پاکستان نه 399 افغان کډوال د کاناډا تورنټو ښار ته انتقال کړي دي کاناډا د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې هم په شپږوالو تنو کې 1,380 تنه افغان کډوال د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان څخه انتقال کړي وو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د پنځشنبې په سهار د اسرائیل په جنوبی ناحیو کې د توغندیو لګیدلو خطر زنګ چالان شو او په غزي تړنګ کې د حماس وسلوالو ویل د اسرائیلانو په هوایي برید کې څلور تنه وژل شوې دي. حماس ویلی په وژل شوو کې د غزي تړنګ د کرم ابو سالم بندر د پاره د حماس لخوا ټاکل شوی مسول هم شامل دی. د رویټرز خبری اژانس د اسرائیلی پاوز د ویان په قول لیکلی چې اسرائیلی ځواکونه د یاد پیښې په اړه اطلاع نه لري. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د یو بلوچ خیاط ملا بخش د وژل کېدو یوه میاشت وروسته بلوچ فعالانو د بلوچستان څخه اسلام آباد ته اعتراضیه لاریون پیل کړی دی. دوی شاوخوا 1600 کیلومتر لاریون د دې لپاره کوي چې د بلوچانو د تریتم کولو او د محکمې له حکم پرته یې د وژلو په اړه حکومت پاملرنه وکړي. د دې خبر نور تفصیل زما د همکار په غږ کې اوري.
بلوچ فعالانو د چهارشنبې په شپه ناوخته په خپلو ټولنیزو شبکو کې ولیکل چې پاکستانی پولیسو یې په اعتراض برید کړی او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرېښندلی. دغو بلوڅو فعالانو ویلي چې یو شمېر یې ژوبل شوي هم دي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې یو شمېر اعتراض کوونکي بې خوښه په ځمکه پراته دي. د پاکستان ترهګرۍ سره د مبارزې اداره وایي چې بلوڅ ملا بخش له چاودونکو توکو سره یو ځای نیولی و. ټاکل شوی وه چې هغه د نومبر په 24مه نیټه محکمې ته وړاندې شي. نوموړي غوښتل چې د توندلارو یو پټنځای امنیتي ځواکونو ته وښيي چې د توندلارو او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې ووژل شو.
او امریکا او وینزویلا موافقه وکړه چې لس امریکایي بندیان د وینزویلا د جمهور رئیس د یو نږدې همکار سره تبادله کړي. د وینزویلا د جمهور رئیس دغه نږدې همکار الکس ساب نومیږي چې واشنگټن د غیر قانوني پیسو په استعمالولو تورن کړی. دا موافقه د چهارشنبه په ورځ وشوه او یو امریکایي چارواکی ویل د الکس ساب آزادول د جمهور رئیس جو بایدن لپاره ډیره سخته پریکړه وه. وینزویلا به د الکس په بدل کې لس بندي امریکایان آزادۍ او د وینزویلا شل سیاسي بندیان به هم پریدي.
قدرمنو دوستانو بیا هم په خیر اغلی مخکې د چیلار شو د خبرونه په موضوع باندې بحث وکړو. یو تازه خبر مونږ ته رسیدلی دی چې د چک جمهوریت پولیس وایي د پنځشنبې په ورځ 7 دسمبر 28مه یو وسلوال د پراګ ښار په مرکز کې د یو پوهنتون په ودانۍ کې د مخه تر دې چې پولیس یې له منځه یوسي څو کسان ووژل. همدا اوس د ازادي راډیو همکار سلطان محمد سرور مونږ سره په لیک کې دی او جزئیات به ونه واخلو. سرور صاحب لومړی خو خیر اغلاست.
مننه. خو صحیح
د دې تازه خبر نور جزئیات څه دي؟
پولیسو اعلان کړی دی چې د پراګ مرکزی وسط ښار په وسط کې ډزې شوې دي. لومړنی ریپورټونو په اساس دوی وویل چې په دې ډزو کې د څو کسانو د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبره تایید کړي. دا اوس خبر چې ما ته راورسېده پولیس ویلي دي چې بریدګر ډیوید کوزاک نومیده او د رونالد د پوهنځي شاګرد یا محصل وو د چارلز د پوهنتون. پولیس ویلي دي چې خپل بریدګر وژل شوی دی او په دې پیښه کې د بریدګر په شمول یو لس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
سرور صاحب د بریدګر د هویت په اړه خطر اوس څه ویل شوی او دا پیښه د دې سي ډیره نادر ښکاری په دې ورسته وختونو کې په چک کې البته
دا بریدګر نوم اوس ماته لاسته راغی. پولیس ویلي دي چې نوم یې ډیوید کوزاک دی او دای د هنر د پوهنځي محصل وو د چارلز یونیورسيټي کې. رښتیا هم دا پیښه ډیره بیا ساګه ده. مخکې په پراګ په چک ریپبلیک کې چې جمهوریت کې داسې پیښې نه دي شوې. پولیسو د سیمې ځای محاصره کړی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې هلته لاړ شي. مخکې خلکو ته ویلي وو چې د پیښې د ځای څخه ځان لرې وساتي. پیښه په یو سایراني سیمه کې د پراګ ښار په لور کې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو همکار سلطان محمد سرور ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ سره د پیښې په اړه جزئیات شریک کړل. قدرمن دوستانو د خبرونه دوام یا مکسره خبرونه تعقیب کی د نن او وضعیت خبرونه مکسره یو بل قدرمل ملما حبیب الله خیبر سه ملما دی د تبخر اغلاس وایم خبر سه بخیر اغلی.
سلام وخت بخیر. شکر.
بخیر اغلی. د خبرونه په جریان کې ماویل چې په افغانستان کې د رسنۍ او د وضعیت په اړه بحث کوو. 2023 کال ورسته ورځ دي. مخکې دین چې بحث داخل شو یا تاسو سره بحث پیل کوو کو تاسو اجازه وي یو ریپورت مونږ چمتو کړی دی. ریپورت به په ګډه سره واورو. یو څه معلومات باغینه هم ترلاسه کو بیا به تاسو سره بحث ته دوام ورکړم.
مهرباني وکړئ.
مهرباني. د ژورنالستان د خوندیتوب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده لوي چې په 2023 کال کې د طالبانو د استخباراتو ګنش مر خبريالان نیولي او په توقيف کې ساتل دي. دغه کمیټه چارواکو امریکا غوښته ویل چې له هم په افغانستان کې هر ورځ خبريالان نیول کیږي چې په ځنګړې توګه هغه شمیر خبريالان چې له بهرنۍ رسنیو سره کار کوي.
کوم اسناد چې موږ د خبريالانو د خوندیتوب په کمیټې کې مستند کړي خای چې په 2023 کال کې د افغان خبريالو توقيف کول او نیول درېدل یا کم شونې دي بلکې دوام یې لرلو.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو د کار پر وړاندې د نورو سن ترڅنګ د یو شمېر خبريالانو نیول او توقيف کول، پر رسنیو محدودیتونه، سانسور، پر خیزله خبريالانو محدودیت لګول، د یو شمېر رسنیو تړل کېدل او له هواد څخه د زیات شمېر مسلکي ژورنالستانو وتل هغه څه دي چې د رسنیو یو شمېر چارواکي او ژورنالستان یادوي. یو شمېر خبريالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي او نه غوښتل چې په ریپورت کې نوم واخیستل شي، د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو او آن ګواښونو سره مخامخ دي.
داسې شرایط راغلي چې خبريالان په خپله ځانونه سانسوروي، ځکه هغوی ته ستونزې متوجه دي، هغوی ته ګواښونه کېږي، هغوی ته ویل شوي خبريالان مجبور دي ځانونه سانسور کړي، په ډیرو مسایلو باندې سترګې پټې کړي. موږ وینو وضعیت داسې دی چې حتی د حقایقو د خپرولو اجازه نشته.
د بی پولی راپور ورکونکو سازمان یا آر اس اف د راپور په اساس په افغانستان کې د 2023 کال د اګست د 15 څخه وروسته له 80% څخه زیاتو خزینه خبريالانو خپل کار پریښی دی او د نږدې 2000 خزینه او نارینه خبريالانو چې د 2023 کال کې په دغه هیواد کې کار کاوه د دریو څخه له دوه برخو زیاتو خپل مسلک پریښی دی. په تیرو دوه کلونو کې رسنۍ لمنځه تللو سره مخ شوې دي.
ویشتم کال د اګست میاشتې څخه مخکې په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ فعالې وې. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې رسنۍ خورا زیات پرمختګ وکړو. وخت تر طالبانو درسې درست په افغانستان کې د رسنۍ شمیر ډیر کم شو. زیات شمیر جرنالستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته لاړل.
په 2023 کال کې ګڼ شمېر خبريالان د طالبان لخوا نیول شوي وو.
شمار دقیق از خبرنګارای کې د توقيف پوښه متاسفانه وجود نداره. و بیشتر ما اگر خبرنگار که توقیف هم بوده اونا را ما اگر تا حد زیادی که ما تعقیب کردیم گفته میشه که جرائم از اونا یا اتهاماتی که بالا از اونا وارد است و مربوط به کار خبرنگاری نمیشه.
سرالده چه ده طالبان حکومت ویلی ده پخوانی جمهوری رژیم در رسانی و قانون ده حق و برخو پرتا چه طالبان ده حکومت ده پالیسی و سر پتاکر که دی ده قانونی منل او جربه ده طالبان ده مشل لخواه توشیشی خود دو و کلنو پا تیری دوست رایی لهم ده قانون نده توشیه کنه. وحید فیضی ده امریکا غک.
قدرمن دوستانو بیا هم په خیر اغلی لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې واورید د رسنیو د وضعیت په اړه د ژورنالستان د خوندیتوب کمیټې اندېښنه خوده لوي چې لا هم په افغانستان کې ګڼ شمېر خبريالان د دندې پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او لا هم دا لړۍ دوام لري. د رسنیو د وضعیت او د چې ژورنالستان په څه وضعیت کې په افغانستان کې کار کوي ما سره په دې خبرونه کې یو قدرمن میلمه حبیب الله خیبر چې خبريال پاتشه په افغانستان کې میلمه دی. خیبر سبیا هم په خیر اغلی او پښتنه به مو سره مطرح کوم چې د رسنیو په ځانګړې توګه د ژورنالستان د کار په اړه چې په اوس وخت کې طالبان په افغانستان کې حاکم دي ستاسو نظر څه دی؟
ډېر مننه فیضي چې مخکې له دې چې زه خپل نظر ته راشم، زما د کار وروستۍ برخه چې په دې وروستیو کې د جرنالیست فور هیومن رایټس لپاره مې په ریپورټونو د ریپورټونو په لړۍ باندې کار کاوه، افغان خبريالانو سره مې د اوږدو مرکو او د ریپورټونو جوړولو په جریان کې هغه څه چې زموږ نور همکاران او رسنۍ خپروي په پوره دقت سره چې خبريالانو تنده ده تر نظر لاندې تیر کړل او ومې لیدل چې خبريالان په کوم حالت کې ژوند کوي او خپل کار ته ادامه ورکوي. په ټوله کې ستاسو ریپورټ سره سم که چېرته موږ د طالبانو راتګ او د جمهوریت سکوت تر مطالعې لاندې نیسو، تر ننه پورې ګڼ شمېر ژورنالستان نیول شوي، له دندو ګوښه شوي، جزا ورکړل شوي او لا نور یې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د څنګه کتاسو په دې ورستیو کې د میډیا حالت وګوري په بشپړ توګه تغیر کړي او یو اساسي ټکی چې بعد خپل راپورونو د جوړولو په برخه کې ورسره مخ کیدم او راته ډیر جالب هغه دادی چې کتاسو د اوسنی رژیم د غونډو یا ناستو تصویر یا سټیج وګورئ په سټیج کې به تاسو په بشپړه توګه تاسو به هم ورته متوجه وئ. نوي مایکونه وګورئ موږ ټولو رسنیو ته چې په دې فیلډ کې کار کوي احترام لرو. اما دلته یو سوال پیدا کیږي د یو ژورنالیست په توګه چې د ضرورت نه شتون اما په اکثر غونډو کې هغوی ته وخت نه ورکول د هغوی نه یوځای کول او د هغوی په اجرا کې نه ساتل او په عین حال کې په یو نوي پروسه په یو نوي ډول کار کول چې د نویو رسنیو شتون او د پخوانیو له صحنې څخه کول دا یو بل ښه سوال دی چې زه به په دې مسله باندې کار کوم او که پایله کې وته ولیدو چې د راپور بشپړ کړو حتی مې تاسو سره شریکو نو
که یو څه جزئیات مونږ ته وایي د دغه مسلې تاسو اشاره وکړه نوې رسنۍ د څنګه امکان لري چې په دونه وخت کې جوړ شي یا د رسنۍ د چا دی
ډیر مده چې مخکې خبر تکمیل هغه دا چې موږ به ورستي معلومات چې ترلاسه کړو حتی به په دې باندې کار کوم له تاسو سره شریک وو. تاسو ته په خپله ځواب کې ویل شو چې فایدي صاحب که تاسو ورستي کارونه موږ تاسو ژورنالیستان د موږ تاسو چې خپل مطبوعات خپل رسنۍ وڅارو یا ورسره په تماس کې پاتې شو. زه تیر ورځ د افغان رسنۍ د یوې خپرونې شاهد وم یا اورېدونکی وم چې یو څوک د اوسنی نظام یو چارواکی داود کوي او ورته وایي چې برای ما خیلی جالب بود کې شنیدم درباره بشقای زرد شما کې برای چې تاسو وتوانیدی یو نړیوال قوت ور باندې ماته ورکړي بنان تاسو سوال څه ځواب ځواب کې ویل شو ټول د سمې په دغه ډول باندې تشوي دي او موخه دا ده چې هغه خړنو ته هغه دی په وینا لاسترولو ته یا هغه مهمه نقطه ده چې دوی ته مهم دي چې باید کوریج ورکړي ورکول کیږي او تاسو کویږي په اوسنی وخت کې د مطبوعاتو رامنځته کېدل په کوم ډول نشرات کې وی کوالټي څه ده او بل اخر موخه ترې څه دي دا نو هغه سوال دی چې ټول په ډاګه دی. خو طالبان خپل وروسته هڅه کوي چې په دې ډول هم نړیوال تقینات ورکړي چې دا د افغانستان کې مطبوعات یا ژورنالستان کار بوخي او له دوهم خوا له دوهم لوري له همدغه سټیج له همدغه مایک له همدغه ادرس څخه ځان کمپاین وکړي.
صحیح ان تاسو دا کوي چې دا رسنۍ په خپل طالبانو دي
فوق العاده بالکل
صحیح.
اما چې په دې ریپورت کار کوم چې کچېره دقیق او موثق معلومات
بلې د ریپورت دقیقواله دا ډیره مهمه ده. سره له دې چې طالبانو د زیات شپږ ژورنالستانو په اړه چې په استلانی ولشي دی ویل دي چې د دوی جرم یا نیول د هغې ژورنالیستیکي مسایل یا د ژورنالیزم د دوی چې په کوم برخه مصروف دی هغه پورې تړاو نه لري. خو ولی په افغانستان کې د ژورنالستانو نیول په 2023 کال کې هم دوام درلود.
خفایي صاحب یو خبره خو دا ده چې دوی بالاخره فکر کوي چې سپینسرګي محد لري انساني پولې ماتول محد لري. آیا فکر نه کوي چې ژورنالیست په دې پوهېږي چې جرم څه دی او دغه لپاره د مجازات کیدل څه دي او د جرم جزا څه ده؟ آیا ژورنالیستان کوم بزنسونه لري چې دوی په مادي او معنوي نه پوهېږم نور اړخونه کې کوم جرم ترسره کوي چې دغه قضیه باید وڅېړل شي؟ آیا ژورنالیستان کوم دلیل تپلی یا وسلوالي دلیل لري؟ ښکاره ده ژورنالیست څوک دی او دنده یې څه ده؟ او نور کچرته نور کچرته دغه ژورنالیستان نور ستونزې لري نور قضایاوي لري آیا تاسو کولی شئ زما سوال له طالبانو دی چې دوی کولی شي دغه په ډاګه کړي چې ستونزه څه ده؟ هرګز نه، بلکې دوی په شکل د اشکالو هر هغه ژورنالیست یا هر هغه شخص چې د دوی ته مې خلاف یا د دوی د غوښتنې خلاف نشرات کوي دای زندان دی.
په اوس وخت کې آیا یو څه معلومات موږ سره شریکولی شي چې کومې پالیسۍ یا پیسلا تر ډول نشرات باید په افغانستان کې رسنې ولري تر څو طالبان ته د منلو وړ وي؟
ښکاره ده هغه پالیسی چې د ژیړي بوشکی په توصیف او ستاینه شوی هغه خبرونی چې پکې د امریکا د ماتي ورکولو دندوري وغږیږي، هغه خبرونی چې پکې د مولا یعقوب نیولی تر حقانی او له حقانی نیولی تر مولا یعقوب پکې قصیدی او شوستاینی وشي.
نو فکر کوي دا ژورنالیزم شو؟
ښکاره ده چې نه، ما دا خبره وکول چې د پخوانیو مسلکي رسنیو څنګه تکول او په عین حال کې د دې یوټیوب چینلونو او د نور رسنیو چې نه څوک د ژورنالیستانو له بګراوند سره په تماس کې خبر دي او نه د دې رسنیو په اړه معلومات لري، چا چیرې د څه لپاره رامنځته کړي او بل اخر د دې ماموریت څه دی؟
د طالبانو پر تک سره په لومړی ورځم زما په یاد دي چې د طالبانو ویان په خبری کانفرنس کې ویلو چې رسنۍ هم کولای شي په ازاد توګه په افغانستان کې فعالیت وکړي. وسم چې موږ سره خبرې کړي په اصطلاح په مطبوعات کې د دوی نظرونه راځي، هغه وایي چې په افغانستان کې رسنۍ خپلواک دي او کولای شي فعالیت وکړي، او مثالونه هم شته دی وایي.
کوم ډول خپلواکیت هغه چې اکثره ګنچ مې ژورنالستان چې زما استاد استاد دي په شخصي ډول موږ سره اړیکې لرو او په مطبوعات کې هم موږ سره اړیکې لرو، ټول هېواد ورن تخصیدل. آیا زما استاد استاد یا ټول هغه ژورنالستان چې د افغانستان او د افغانانو ژورنالستان دي د افغانستان لپاره کار کوي تر زندانه ونه رسیدل؟ آیا تر وهلو ټکولي شهیدان نه یو؟ آیا په بشپړه توګه د مطبوعاتو شکل او سیرت کې شوی نه ده؟ آیا د هر ژورنالیست او د پوراس کې ورسمه د مشر تشویش هم دا نه و چې هر څه ژر به د تلویزیون یا شیشه تور شي یا به د راډیو غږ ټپ شي؟ نو خپلواکي چیرې ده؟ که دوی درا ته خبره کوي لومړنی افغان چې د طالب پر وړاندې په افغانستان کې مظاهره وکوله همدا موږ همدا زه د دې شاهد وم چې دوی په چاره یې زبر کې د بلابلو ژورنالستانو کمرې ور ماتې کړې او تاسو د هغوی ویډیوګانې او معلومات هم کتلی شئ. نو له هغه چې راغلي تر ننه پورې کوم ژورنالیست او کومې رسنۍ ته د کار حق ورکړی؟ هو حق ورکړی، زه هم ورسره موافق یم، هغه رسنۍ ته چې د دوی لپاره پروپاګاندا وکړي.
بله، په یو بله مسله چې دوی یادوي، هغه وایي چې د افغانستان شرایطو په کتو، ملي ګټو ته په کتو باید رسنۍ په افغانستان کې نشرات وکړي.
خدا خو
د ټول
ژورنالستانو دنده او دا کار کوي. صحیح. کوم ملي ګټه؟ ملي ګټه
څه سوال
ده؟ حق دی د هغوی لپاره نشرات کول دي، هغوی سپورټ ورکول دي، آیشته ملي ګټه خو د خزو حقونه دي، آیشته ملي ګټه خو سیاسي سختارونو کې د افغان وګړو د ونډه اخیستل دي، آیشته ملي ګټه خو د خلکو په خوښه د حکومت رامنځته کول او خلکو ځواب ویل دي، آیشته نري
کومې لګټې؟ په داسې شرایطو کې چې سوند تاسو اشاره وکړه، رسنۍ چې هدف یا مرام تل په ټولو هیوادونو کې نه واز افغانستان کې په خپلواک توګه یو واځي هدف دار چې د مواساکو سرچینو لري خبرونه خلکو ته ورسي یا خلکو ته معلومات ورسي، بیا په افغانستان کې په داسې شرایطو کې تاسو ستونزو او کړاون ته په اصطلاح اشاره وکړه، څنګه به رسنۍ وکول شي خپل کار ته دوام ورکړي؟
فایزي صاحب، زه لته څوره یو دوره جوړه دي د یو خلا افغان ژورنالیست ملګری سره چې اوس په د هیواد د باندې لایبر سره کار کوي، په یو موضوع باندې خبرې کولې د هغوی غوښتنې نظرم دا او راپورې چې ډېر مهمه چې باید مشر ته لاړ شي لاړ نه. دلیل هم دا و چې وی ویلې چې افغانستان مدیریت شوه معلومات راوزی او هیڅوک حق نه لري او نشي کولای چې هغه څه موږ ورته کالرو ترلاسه کړو. موږ د دې کاري او موږ تاسو د نورو حقایق په لیدو سره ویل شو چې د ژورنالیست او ژورنالیستانو او رسنیو ازادي د ازادي کومره په خوده شوي په دې شرایطو کې فکر نکوم چې ژورنالیست او رسنۍ د کار وشي کولای.
تر ټولو عمده ستونزه په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې څه کې دي تاسو په نظر؟
د حاکم رژیم استبدادي قانون برخورد او کړنی،
لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې دی، وای چې په اصطلاح په افغانستان کې رسنیو ته د کار زمينه برابره کړل، خو سره له دې څه ستونزې ویني پراتون کې د رسنیو د فعالیت په وړاندې کچېرته وضعیت همداسې دوام وکړي تاسو د څه شي په اړه ډېر اندېښمن یاست؟
فایزي صاحب، دی وای ما په خپل خبرو کې کوازی ډول تشریح ورکړه. یو خدای چې وای ځینې رسنۍ چې دوی ور باندې ټاپل لګي وای چې غرب لپاره کار کوي، مګر زه چې خپل لپاره سره خبرې کوم د 2021 کال د اگست په 19 باندې لومړني افغانانو چې د دوی پر وړاندې مو لاریون وکړ او زه د دې شاهد وم چې دوی زما د سترګو پر وړاندې روټس کمرې ماتې کړې. تاسو ورسره کولی شئ خبرې وکوئ، د الجزیرې کمرې ماتې کړې تاسو کولی شئ ورسره خبرې وکوئ، د بلابل رسنیو کمرې ماتې کړې تاسو کولی شئ ورسره خبرې وکړئ. او زما پوښتنې ته تاسو د خپل سترګو لیدلی حال مې کړه کوم بل څه خبره کولی نو ما به ویلی چې شاید دا ژورنالستان ځینې تاوډلو ټپلو غربي کړی اوسه چې دوی دا کوم ورته ورکوي چې زه د کلمې سره اتفاق نه کوم، مګر دوی دا خبره کوي. نو ما به دا فکر کړی وای چې زه ژورنالیست نه وای او ما دا مسله په سترګو نه وای لیدلې. ما وویل چې دا یوازې ادعا ده، نو د دې نه بلوي تشویش ته وي چې ټول ژورنالستان د پردې د تورولو چې نشرات به یو ورځ برادي چې نشرات به دریږي، هغه نشرات چې عقلا وته نشرات ویلی شو عقلا فدې لوی تشویش ته کېدلی شي چې دغه پروسه درېدونکې ده او پر ځای به دوه لوی ستونزې په هیواد کې رامنځته کېدونکې وي. یو خو دا ده چې تاسو ورته متوجه یې ګورئ چې ژورنالیزم او ژورنالیست باندې باور په افغانستان کې نور بیا نو افغان وګړي د لاس ورکوي. او تاسو ګورئ چې په خوانې رسمي څنډې ته کېږي او دغه رسمي چې اوس فعالیت پار کار پیل کړی دی اکثر وګړي په دې نه پوهېږي چې تاسو د افغانستان حالت تاسو در معلوم دی چې په اکثر په جګړو کې ساتل شوي دي. کله چې دغه رسنۍ د مولا یعقوب او د حقني په توصیفونو او قصیدو ډکې وي، سبا به په ما باندې په دې سخت شرایطو کې چې افغان وګړي تیریږي از ژورنالیست په دې په ما باندې باور وکړي دا یو لویه ستونزه ده. او بله مسله دا ده چې په عین حال کې لامدی لارې اکثر کوردی مړی ډوډۍ ترلاسه کوي او دا هر ورځ دغه چاره دوام لري. تاسو بشپړ توګه د میرمنو هر کدل رسنۍ ولیدل او څو ځوانان چې دې بخکار کوي دوی هم لا 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 خپل مسلک لري چیږي خپل مسلک لري کېدل او دوی کورنۍ وګي پاتې کېدل دا یو لوی بل بحران دی.
د افغانستان وسنۍ او شاید تکو ګورو په غنو برخو کې دی او زیاتو مسایل او تیه زیاتو کارون ته اړتیا لري چې باید تر سره شي. د افغانستان په وسنۍ وضعیت کې د رسنۍ رول څومره مهم دی که په داسې وضعیت کې دی کار کول نه شي په اصطلاح مختتګي څنګه ارزوي او دا څومره مهم دی؟
خبر خبر کې وو ویل چې رسنۍ د ټولنې سترګي بیا په افغانی ټولنه کې چې وګړي لپاره بخته همیشه د جګړو ښکار وو او لږه کلري پاتې شوې دي. کارسنۍ له دې سره اوګه پوګه کار ونه کوي، دوی لا په چرو کې پاتې کیږي. معنا دا چې تر بل هر وخته نن په افغانستان کې مطبوعاتو رسنیو او ژورنالستان ته اړتیا ده کوم چې د دې په مارې کې خودل شوي. او که چېرته دغه چاره دوام کوي نو دغه نیم ژوندۍ یا نیم لیدونکي سترګې چې افغان ټولنې لري دغه بلا څه ورکوي نو بیا پوهیږو چې تیاری به دوام کوي.
خبریال ژورنالیست حبیب الله خیبر صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې له ما سره ګډون وکړ او خپل نظر دې وړاندې کړ.
کور موده
خو وخت او خوشاله اوسئ. قدرمن دوستانو دا و د نن او وضعیت خبرونه چې په سوشل شبکې پاتې رسیږي تر بیا اخی چاره. We'll be right back.